نگاست متشکر میکنم که رادیو آزادی را میشنوید. همکارم رضوان مراد برای پیشکش یک برنامه دیگر باز هم به استودیو آمده.
ډیر زیات مننه فرشتنې ګا دوستانو د یو ساتخ پرونه د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې وره چې د بشري حقوقو د څار ټولنوي چې افغان ځواکونو طالبانو سره د تړاو او د جرمونو په تور یو شمیر ماشومان نیولې دي او شکنجه کړې دي. دا هم وره چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان وي د افغان ځواکونو طرفات زیات دي او په ننګرهار کې چارواکي بیا وایي چې د داعش پر ضد د عملیاتو دوهم پړاو پیلېږي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه. د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ ویلي دي چې په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو ترسره کولو او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور سلګونه ماشومان نیولي دي. پنځه امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې ژوبل شوي دي او هیلري کلینټن د امریکا ولسمشرې ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیداتوري په رسمي ډول ومنله. د خبرونو تفصیل. د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په یو رپورت کې ویلي چې پرون خبر شوی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال له 13 کالو د کم عمر لرونکو سلګونو ماشومانو له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو د پلان او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې شکنجه په دې توقیف ځایونو کې عادي خبره ده او په 13 د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل د تناسلي غړو تاول د جنسي تجاوزونو ګواښونه او نور ډولونه پکې شامل دي. د افراطي تدابیرو یا اکستریم میجرز په نوم د هیومن رائټس واچ په رپورت کې غوښتنه شوې ده چې له قانوني مراحلو پرته د ماشومانو توقیف باید سمدستي پای ته ورسول شي او هغه ماشومان باید خوشي شي چې له څرګندو جنایي جرمونو پرته نیول شوي دي. پنځه امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تایید کړی دی چې دا پوځیان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې ټپیان شوي خو د وخت پړی نوموړي څه نه دي ویلي. نیکلسن چې له خپل دفتر څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې ډاډ ورکړ چې د دې ټپیانو حالت ښه دی.
As with any counterterrorism operation, there's always some
risk. د تروریزم پر ضد د مبارزې په عملیاتو کې خطرونه تل وي او په دې عملیاتو کې هم زموږ ټول 15 تنه پوځیان ټپیان شوي دي. هیڅ یو هم تا د ژوند ګواښ نشته. د نیکلسن په وینا دوه تنه پوځیان چې برسیرن ټپیانو خپل دندو ته ستانه شوي دي خو درې نور لا په روغتون کې تر علاج لاندې دي. په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې د امریکایي سرتیرو د ټپي کېدو خبر له مودو وروسته ورکول کېږي ځکه وروسته له دې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخیسته نړیوال پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو پر چارو تمرکز کوي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د سرک د غاړې ماین په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په ټپیانو کې دوه پولیس هم شامل دي. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابری ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون مازیګر د ولسوالۍ د نوي ښار د سیمې یو جومات ته نږدې وشو او هدف یې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان و. ښاغلي بابری وویل چې په چاودنه کې اچ شوي قومندانان ته زیان نه دی اوښتی خو دوه باډي ګارډان ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا د پیښې نور ټپیان د ماشومانو په ګډون ملکي وګړي دي. د مرکزی بغلان د روغتون ډاکټران وایي چې د ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. میرمن هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرې ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیداتوري په رسمي توګه ومنله. میرمن کلینټن په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند د کنوینشن په وروستۍ ورځ وینا وکړه او د ځینو په باور دا به د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرې تر ټولو زیات له لګښتونو او شور او غوغا ډک انتخابات وي. هیلری کلینټن په خپله وینا کې ویل د هغه څه پر وړاندې مو سترګې پرانستې دي چې زموږ هیواد یې خلاف دی خو موږ نه ویریږو. موږ به د تل په شان د چیلنجونو مخ ته ودرېږو. د ډیموکرات ګوند د کنوینشن په څلورمه او وروستۍ ورځ هغه څلور ستوري لرونکي جنرال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري کړې ده، د هغه امریکایي مسلمان پلار چې په عراق کې وژل شوی او د هیلری کلینټن لور چیلسیا ویناوې وکړې. هیلری کلینټن به د سپینې ماڼۍ لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. د امریکا دفاع وزارت د سوری په حلب خر کې د روسیې د هغو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې ده چې روسي چارواکي پراخ بشري عملیات بولي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګوف پرون وویل چې د روسیې او سوریې دولتي ځواکونه په حلب کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره د بشري اقداماتو په ترڅ کې یو خوندي دهلیز پرانیزي څو له ښاره ووزي او هغو وسلوالو مخالفانو ته هم د خوندیتوب ډاډ ورکړي چې له جګړې لاس اخلي. امریکایي چارواکي وایي د روسیې دا اعلان د وسلوالو مخالفانو د تسلیمۍ او له دې محاصره شوي ښار څخه د ملکي وګړو د جبري ایستلو غوښتنې ته ورتهوالی لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول سټیفن اوبراین پرون خبرداری ورکړ چې د روسیې لخوا د بشري مرستو په نوم له اعلان شوي دهلیز څخه کار اخیستل باید په خپله خوښوي او د خلکو مسؤلیت باید تضمین کړي. روسیا دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د سوری حکومت په حلب او شاوخوا سیمو کې چې ویل کېږي شاوخوا 2.5 لک ملکي وګړي پکې بند پاتې دي خپل ولکه ټینګه کړې ده. ولسمشر بشار اسد هم پرون هغو وسلوالو مخالفانو ته عفو اعلان کړ چې پر روانو دریو میاشتو کې خپله وسله په مځکه ږدي. پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت تایید کړی ده چې د تیر کال په جولای او د روان کال په اپریل میاشت کې په عراق او سوریه کې د امریکا د پوست په شپږو هوایي حملو کې 4 ملکي وګړي وشل شوي دي. پنټاګون پرون وویل چې د حملې په سوریه کې د خراسان په نوم د القاعده شبکې د یو څانګې او په عراق کې د داعش ډلې پر ضد ترسره شوي وي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوست د مرکزي قرارګاه قمندان ملکي وګړو ته د تلفاتو پر اوښتو خفګان ښودلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې دا حملې د 2015 کال د جولای د میاشتې په 28 او د روان 2016 کال د اپریل په 9 په عراق او سوریه کې شوې دي. د امریکا پوځ وایي اوس یې د جولای د 19 د حملو په اړه چې د راپورونو له مخې ملکي وګړو ته تلفات پکې اوښتي هم څېړنه پیل کړې ده. او د روسیې ولسمشر د را روانو انتخاباتو په درشل کې د څو سیمو په مشرانو کې بدلونونه راوستي او په اوکراین کې د روسیې سفیر له دندې ګوښه کړی دی. ولادیمیر پوتین د خپلو ناڅاپي اقداماتو په ترڅ کې د روسیې د ګمرک رئیس لا مخکې له دندې لرې کړی دی. ښاغلي پوتین پرون 4 والیان بدل کړل او د دریو پراخو فدرال ولسوالیو لپاره د ولسمشر نوي استازي وټاکل. په نویو مقرراتو کې پوتین تر ډیره د امنیتي خدماتو پر پخوانیو جګپوړو چارواکو تکیه کړې ده چې د څارونکو په نظر د واک پر ګدۍ د زیاتې ولکې د ټینګولو لپاره یوه هڅه ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د روان میلادي کال په اولو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو ته ډیر زیات تلفات اوښتي دي. دا هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو دوهمه مرحله پیل شوې ده او چارواکي وایي چې په لومړۍ مرحله کې داعش کافي ځپل شوی ده.
کومې سیمې چې د دشمنانو د شتون څخه پاکې کېږي هغې کې سیمه ییز پولیس ځپل کېږي. تر دې پرابطه باندې موږ کار جریان لري.
د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور د دولتي ځواکونو لخوا د ماشومانو پر نیولو او شکنجې اندېښنه څرګنده کړې. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو دا هم اوري چې د امریکا سفارت په کابل کې د 2018 کال لپاره د ماسترۍ او دکترا په برخو کې د فول برایت بورسونو ګټونکو اعلان کړل.
مناسبه که فول برایت عملا زیاد وقت که به کار نماندن اون مهارت هایی که دارن فیلن در وانفان فوق را در قابل نیاز است.
در خبرونه په دوهمه برخه که در ازادی رادیو در درامه یو کل زرغگونه نوی برخه و پسی بحث اخباریگی. ازادی رادیو د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په صفه ډول په کابل او ټولو لوی خارونو کې وورای. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د روان 2016 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. جنرال جان نیکلسن وایي د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 30 زیات شوي دي. د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل افغان ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د اوښتو عامل بولي. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه خو په دې اړه یې دقیق ارقام ورنکړل. د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان لدې مخکې هم ویلي و چې په 2018 کال کې د افغان ځواکونو تکتیکی وړتیا د تیر کال په پرتلا پیاوړې شوې، خو ویلي و چې تلفات یې هم زیات دي. جنرال نیکلسن پرون له خپل دفتر څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 40% زیات شوي دي.
The Afghans continued to take casualties steadily throughout the year.
افغانز وکونو سکل او د ژمی پترڅ کې زیات تلفات ورکړل، او اوس وینو چې د دې تلفاتو د زیاتیدو علت هغه جګړې وي چې د 2014 کال په پیل کې وشوي، او د تیر کال جګړې د سګنی کال د پیل په پرتله کمې وي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په 2015 او 2016 کلونو کې د افغان ځواکونو تلفات ځکه زیات شوي چې امنیتي مسولیتونه په بشپړ ډول د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادۍ رادیو ته وویل له 2014 کال وروسته چې مسولیتونه افغانانو ته وسپارل شول، افغان ځواکونه د مسلکي وړتیا له پلوه پیاوړي شول، خو تلفات یې هم زیات شوي دي.
تلفات ما بنسبت به سال 2014
زمون تلفات د 2014 کال په پرتله په 2015 او 2016 کلونو کې زیات وو. اولاتې دا دی چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، موږ عملیات په خپلواک ډول ترسره کوو، او په 2015 او 2016 کلونو کې د دښمن حمله هم زیاتې وې. د دفاع وزارت ویان زیاته کړه د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتیدو یو عمل د هوایی ځواک نشټوالی وو، خو نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان هوایی ځواک اوس پیاوړی شوی. د تیرو 15 کلونو په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. په 2014 کال کې د خبرو شویو ارقامو له مخې له وسلوالو مخالفینو سره د یوې لسیزې جګړې په اوږدو کې له 14 زیات پولیس او څه کم 1000 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په 2015 کال کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې د ملي اردو او پولیسو ټول 14000 سرتیري مړه او ټپیان شوي. ملټری ټایمز خبرونه د دې ارقامو د خبرولو ترڅنګ ویلي دي چې په 2014 کال کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبل شمیر کم وو او 2500 کسانو ته رسیده.
د احمد تکل پر راپور کې مو ورېدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وي د روان میلادي کال په اولو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو طرفاتو اندازه زیاته ده، خو افغان چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو مشران هم ټینګار کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل افغان ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د اوښتو عامل دی. بلخوا په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو دوهم پړاو پیل شو. د چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې ټولې سیمې له وسلوالو پاکوي او په هماغو ساحو کې به محلي پولیس ځای پر ځای کړي. په همدې حال کې ولایتي چارواکي وایي چې هغه ولسوالۍ چې له وسلوالو پاکیږي هلته به ولسي شوراګانې هم جوړې کړي. له ننګرهار پې زموږ همکار شاه محمود شینواره رپورټ لري.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو لومړی پړاو چې د داعش د مهمو مرکزونو له منځه وړل وو بریالیتوب پای ته ورسېدل، او دویم پړاو چې ټولې سیمې به له وسلوالو پاکوي پیل شوې دي. په همدې تړاو د پنځشنبې په ماسپښین په یو خبري ناسته کې د 201 سیلاب پولي اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرینقه وویل چې د نورو سره د دې عملیاتو توپیر په دې کې دی چې د خاصو ځواکونو ضربتي قطعې او د ایساف ځواکونو بشپړ ملاتړ له امنیتي ځواکونو سره دی.
خوبی عملیاتی است که ما یک حمایه قوی قطعات خارج از ساحه ننگرهار یعنی لوای ضربتی ماکس و قطعات خاص کماندو و اسپیشال فورسای افغانی و همچنان حمایت قوای ائتلاف ای عملیات با خود دارد. شما شاهد هستین که درست قبل جناب وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رئیس عمومی امنیت ملی همچنان جنرال نیکلسن فرمانده عمومی قوات‌های ناتو در افغانستان آمدن تشریف آوردن و پلانگذاری و تمام مراحل عملیات اونا از نظر خود تیر کردن. شخص جنرال نیکلسن قاطع اونا برای ما اطمینان دادن که این حمایتی که فعلا ما داریم با شما هلا نابودی تمام لانه‌های تروریستی و وحشت و دهشت گروه داعش و سایر نیروهای مخالف مسئله دولت ادامه پیدا میکنه.
په دې خبری ناسته کې د ننګرهار د امنیت قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال وویل د قهر سیلاب په نوم عملیاتو کې هغه ساحې چې له وسلوالو پاک شي هلته به محلي پولیس ځای پر ځای کیږي.
د نور عملیاتو سره ځانګړې پرخه دا ده چې کومې سیمې چې د دشمنانو د شتون څخه پاکې کیږي هغې کې سیمه ییز پولیس ځای په ځای کیږي. د دې په رابطه باندې موږ کار جریان لري. تر دې دمه د کوټ په ولسوالۍ کې یو شمېر امنیتي پوستي جوړ کړي دي. تقریبا 200 سیمه ییز پولیس چې مسلکي زده کړې ولیدلې هغه خپلې سیمې ته ستانه شول او مجهز وسلې ورکړل شوې. په آینده کې هم موږ پلان لرو په نورو ولسوالیګانو کې.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا توله خوګیانی وایي دغه نوي عملیات چې اوس تازه پیل شول دوه پړاو لري چې لومړی پړاو ټولې سیمې بل وسلوالو پاکیږي او په دویم پړاو کې په یادو ولسوالیو کې د شوراګانو جوړول دي ترڅو د ستونزو حل په موخه جدي اقدام وکړي.
په سیمه کې د شوراګانو باصلاحیت شوراګانو جوړول دي چې په هر ولسوالۍ کې 50 کسیزه شورا جوړه شوه. دغه شورا باصلاحیت شورا د دوی هم د ولس استازیتوب کوي. کله چې په کومه سیمه کې مخالفین راځيږي پیدا کیږي له دې وروسته همدغه شورا به د ولسونو په همکاري د مخالفینو مخه نیسي. همدغه شورا هغه مشکلات ستونزې چې ولسونه لري له حکومت څخه به یې غوښتنې کوي او حکومت به ورته عاجل ځواب
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د دې عملیاتو تر بشپړېدو وروسته په یادو سیمو کې د ثبات رامنځته کېدو لپاره ځانګړی پلان په پام کې لري او په عملي کېدو سره به په یادو سیمو کې پرمختیایي کارونه هم ترسره شي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422111415.
د بشری حقوقو د څارنې ټولنې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور د دولتي ځواکونو لخوا د ماشومانو پر نیولو اندېښنه ښودلې ده. هیومن رایټس واچ په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې افغان ځواکونو له 18 کالو د کم عمر لرونکي سلګونه ماشومان د هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور نیولي دي. د دې رپورټ جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار ټولنې د راپور له مخې په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 200 پټ توقیف ځایونه شته چې یو زیات شمېر ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو یا له وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ په تور پکې بندیان دي. د هیومن رایټس واچ راپور یادونه کوي چې دا توقیف ځایونه د پولیسو، د ملي امنیت ادارې او ملي اردو لخوا اداره کیږي. راپور د مثال په توګه په پروان ولایت کې د دفاع وزارت د یوې توقیف خانې یادونه کوي چې په تیر 2015 کال کې 1,60 ماشومان د بیلابیلو امنیتي سرغړونو په تور پکې بندیان وو. د راپور له مخې په دې ډله کې هغه 350 تورن هم شامل دي چې عمرونه یې لا هم لا 30 کلونو ټیټ دي. د افغان حکومت ارقام ښیي چې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې څه باندې 5,500 کسان د امنیتي سرغړونو په تور د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي دي چې دا شمېره د 2011 کال په پرتله 4 ځلې زیاته ده. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د ترسره شویو مرکو پر بنسټ له دې ډلې په 10 کې 14 چې 900 کسان کیږي ښایي له 18 کلونو کم عمره ماشومان وي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې شکنجه په دې توقیف ځایونو کې عادي خبره ده. د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې په 2014 او 2014 کلونو کې د هغو نږدې 800 کسانو له ډلې چې مرکه ورسره شوي په 15 کې د شکنجې څرګندې نښې نښانې لیدل شوي دي. راپور زیاتوي چې په دې شکنجو کې په تیره د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل، د تناسلي غړو تاوول، د جنسي تجاوز ګواښونه او نور ډولونه شامل دي. د بشری حقوقو د څار ټولنه په خپل راپور کې په 2014 او 2014 کلونو کې د ملګرو ملتونو د ترسره شویو مرکو پر بنسټ وایي چې په افغانستان کې د لویانو په پرتله د نیول شویو ماشومانو شکنجه په 10 کې 9 زیاته ده. په راپور کې همداراز راغلی دي چې افغان امنیتي ځواکونه نیول شوي کسان د دې لپاره شکنجه کوي چې د وسلوالو ډلو په اړه معلومات ترلاسه کړي. توقیف شویو کسانو ویلي مستنطقینو دوی ته ګواښ کړی چې که معلومات ورنه کړي نو د شکنجې له نورو ډولونو څخه به کار واخلي. ډیری شکنجه شویو ماشومانو ویلي چې له ډاره یې اعتراف کړی. د شکنجې او ناوړه چلند د نورو ډولونو د مسؤولو امنیتي مامورینو لپاره له جزا څخه معافیت یو بل ستونزه ده چې د بشري حقونو د څار د ټولنې په راپور کې یادونه شوې. راپور د مثال په توګه د کندهار ولایت په توقیف خانه کې پر یو ماشوم د جنسي تجاوز یادونه کوي او وایي چې د دې حل قضیه هغو چارواکو ته راجې شوې و چې شکایت ترې شوی و او بالاخره ماشوم اړ شو چې خپل شکایت بیرته واخلي. د ماشوم وروسته ویلي و چې امنیتي چارواکو دای ګواښلی و. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر فرمان چې له مخې په امنیتي سرغړونو مشکوک تورن کسان تر نامعلومې نیټې پورې له محاکمې پرته په توقیف کې ساتل کېدای شي حالات نور هم کړکېچن کړی. د دې فرمان له مخې امنیتي چارواکي کولای شي تورن کسان کورنی امنیت ته د ګواښ په تور یا ګمان تر یو کاله په توقیف کې وساتي. د افراطي تدابیرو یا اکستریم میجرز په نوم د هیومن رایټس واچ په راپور کې پر افغانستان سربیره په عراق، سوریا، نایجیریا او ځینو نورو هیوادونو کې د ماشومانو په وړاندې د ورته ستونزې یادونه شوې او له حکومتونو غوښتل شوې دي چې د دولتي ځواکونو لخوا له قانوني مراحلو پرته د ماشومانو توقیف سمدستي پای ته ورسوي او ټول هغه ماشومان خوشي کړي چې له څرګندو جنایي جرمونو پرته نیول شوي دي. د هیومن رایټس واچ راپور په توقیف ځایونو کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند او د هغو د شکنجې د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره غږ کوي او له حکومتونو غواړي چې له وسلوالو ډلو سره په اړیکو تورن ماشومان د نوي ژوند د پیل او په ټولنه کې د بیا ګډون لپاره د یو پروتوکول له مخې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نورو مؤسسو ته وسپاري. په دې اړه د افغان حکومت غبرګون تر اوسه نه دی معلوم او ازادۍ رادیو هم له پرله پسې هڅو سره سره ونه شو کړی چې د دې راپور په اړه د چارواکو نظر ترلاسه کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
چې یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
وال سټریټ جورنال ورسپانه د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې د افغان ځانګړي ځواکونو نور ځانونه چندان ځانګړي قوت نه ګڼي. وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي افغان ځانګړي ځواکونه د دې پر ځای چې د طالبانو د قومندانانو پر ضد عملیات وکړي هغو پولیسو او د اردو سرتیرو ته د خوراکي موادو پر رسولو بوخت دي چې په خپلو اډو کې بند پاتې وي. ورسپانوي دا ځانګړي ځواکونه د حواله لارې نه بلکې د مځکې لارې خپلو ماموریتونو ته ځي چې په غالب ګمان له هر ډول روغتیایي خدماتو لري دي او د طالبانو له کمینونو سره مخامخ کیږي. وال سټریټ جورنال زیاتوي دا ډول فشارونه د دې سبب شول چې له ځانګړو ځواکونو څخه د ګټې اخیستنې بڼه بدله شي. د مقالې لیکوال وایي افغان ځانګړي ځواکونه چې د امریکا د خاصو ځواکونو تر نظارت لاندې دي په 40% عملیاتو کې له هغوی سره ګډ کار کوي. ورسپانه وړاندې لیکي افغان ځانګړي ځواکونه چې په 2008 کال کې تشکیل شول تر اوسه 1,000 سرتیري لري او تر اوسه یوازې 2 کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ بیا په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ شوبلې موضوع را خبره کړې ده. خبرونه په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د ریپورت په حواله وایي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ شوبله په بې سابقه ډول زیاته شوې ده. هیومن رایټس واچ د روان کال د 2018 روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د 1,600 ملکیانو د وژلو خبره کوي او 3,500 کسان نور ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان پر طالبانو غږ کړی دی چې د جګړې د قوانینو له مخې باید د ملکی خلکو له وژلو لاس واخلي. هیومن رایټس واچ د افغانستان له حکومت هم غواړي چې د جګړې په ډګر کې د خپلو ځواکونو د چلند د بدلولو لپاره ګامونه پورته کړي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان خبرونه وایي افغان ملي اردو د ملکیانو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره پر یوې ستراتیژۍ کار کوي خو د مقالې د لیکوال په خبره په دې ستراتیژۍ کې باید ښکاره مقررات او قوانین ځای پر ځای وي. خبرونه زیاتوي چې په دې مقرراتو او قوانینو کې باید د توپخانې، هوایي بریدونو او هغو وسلو د استعمال په اړه محدودیتونه موجود وي چې په مسکونی سیمو کې د پراخو چاودنو سبب کیږي. هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي افغان حکومت باید د ولسی پاڅونونو په ګډون چې د یوې منظمې قومندې لاندې فعالیت نه کوي د خلکو له مصلح کولو لاس واخلي.
پنړی کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. لورپا تر امریکا
حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو واوری او جان خبر کریں.
په کابل کې د امریکا سفارت د 2018 کال لپاره د ماسټرۍ او دکتورا په برخو کې د فول برایت بورسونو ګډون کې اعلان کړل. د امریکا سفیر مایکل مکینلی د پنځشنبه پورې په دې اړه جوړ شوې غونډې ته ویل چې فول برایت د امریکا او افغانستان ترمنځ د کلتوري تبادلې یو ښه پروګرام دی. یو شمېر هغه افغان ځوانان چې د فول برایت له لارې زده کړې کړي وایي چې دوی ته په افغانستان کې د کار کولو ښه زمینه برابره ده. قسیم سولمل او په دې اړه جزئیات.
د امریکا متحده ایالات اتیا افغان ځوانان د ماسټری او دکتورا په برخو کې د زده کړو لپاره راتلونکي میلادي کال د فول برایت پروګرام له لارې امریکا ته بیایي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه جوړ شوو مراسمو ته وویل چې د فول برایت په څیر پروګرامونه په نړۍ کې تاوتریخوالي ته د نه ویلو یو ښه وسیله ده. د وی فول برایت په نړۍ کې د تاوتریخوالي او کرکې ځواک سره د مقابلې یو ښه وسیله ده. یوازې د زده کړې او فول برایت په سر پروګرامونو لالارې تاسو دا شودلای سي چې دا ټول اعمالو ترسره کوونکي د راتلونکو استازیتوب نسی کولای. د فول برایت بورسونو لالارې چې طرحه لمړی ځل په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فول برایت لخوا وړاندې شو، تر دې دمه د نړۍ له 150 هیوادونو څخه 360 زره ځوانانو او 300 ولسمشرانو ګټه اخیستې ده. د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له دې لارې امریکا کې زده کړې کړې دي. د دغه پروګرام له لارې د 1950 او 1990 میلادي کلونو په ترڅ کې هم افغان محصلین امریکا ته لیږل کېدل چې وروسته بیا د کورنۍ جګړو له امله دا بهیر ودرول سو. دوهم ځل په 2003 میلادي کال کې دا پروګرام په افغانستان کې پیل او هر کال شاوخوا 15 محصلین د ماسټری او 15 تنه د دکتورا په برخو کې د زده کړو لپاره امریکا ته لیږل کیږي. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند د فول برایت بورسونو ګټونکو څخه غوښتنه وکړه چې له دغه فرصت څخه په ګټه اخیستنې د افغانستان په جوړولو کې برخه واخلي.
زما پیغام هغو کسانو ته چې د فول برایت له لارې تر زده کړو وروسته راګرځېدلې دا دی چې سو باید خپل وطن لپاره پرته لکومې ستومانی کار وکړي، لکه هغه کسان چې مخکې په دې برخه کې زده کړې کړي او اوس په مهمو پوسټونو کې کار کوي.
افغان محصله روحیا ساقب چې د فول برایت لارې د مدیریت یا منیجمنت په برخه کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړي، ازادي رادیو ته ویل چې له دې پروګرام څخه ډېر څه زده کړل. نوموړی وایي هغه کسان چې د فول برایت اسکالرشپونو لارې زده کړې کوي په افغانستان کې د کار کولو ښه فرصتونه لري.
بشمول خادم البته تمام کسې کې فول برایت عملا زیات وخت کې کار نه موندن.
زما په ګډون ټول هغه کسان چې د فول برایت لارې راغلل تر ډیره وزګار پاتې نشول، ځکه هغه مهارتونه چې دوی لري په افغانستان کې ورته سخته اړتیا شته. هر څوک چې په هر برخه کې زده کړې وکړي د هغه لپاره ډېر فرصتونه شته. البته انسان باید کوښښ وکړي چې دغه فرصتونه ترلاسه کړي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې هر کال زیات شمېر د فول برایت بورسونه ترلاسه کوي. یو شمېر افغان محصلین د فول برایت پروګرام ته د انتخابېدو په بهیر کې له فساد شکایت کوي، خو د امریکا د سفارت مسؤلین وایي چې د محصلینو د انتخاب بهیر په پوره شفافیت سره ترسره کیږي.
خبریاست دو افغان رونو چې درې کاله پخوا د ماینونو د پاکولو لپاره یو ډول توپ جوړ کړی و، اوس داسې بې پیلوټه الوتکه یا درون جوړ کړی چې ماینونه په اسانه او چټکه پاکولی شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور پر اساس افغان ساینس پو مسعود حسنی په وروستیو څو کلونو کې پر بې پیلوټه الوتکې کار کوو او اوس یې دې الوتکې ته انکشاف ورکړی دی. حسنی هیله لري چې د الوتکه به په لسو کلونو کې 100 میلیونه ماینونه شنډ او پاک کړي. د الوتکه د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول زیاته مهمه ده، ځکه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ماینونه پکې ایښودل شوي او له تیرو څو لسیزو راهیسې د هغو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د ملګرو ملتونو له لوري په 100 میلیون ډالر لګول شوي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې ماینونه شته او د افغانانو د مرژوبلې سبب کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس له 1980 څخه تر اوسه پورې د نړۍ په 80 هیوادونو کې 110 میلیونه ماینونه ایښودل شوي او هر کال له 15,000 تر 20,000 انسانان په ماینونو وژل کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس ماینونو تر ټولو زیات افغانستان ځپلی دی. په دغه هیواد کې اټکل کیږي چې 10 میلیونه ماینونه ښخ دي چې تر 200 مایل مربع زیاته ساحه یې نیولې ده. د شاغلی حسنی له لوري ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکه یوې ملټی کوپټر ته ورته ده او هر راز وسیله پکې نصب کېدی شي. د ده په وینا د دې درون په وسیله په درو پړاوونو کې ماینونه له منځه وړل کیږي. په لومړي پړاو کې په الوتکه کې د موجودې کمرې په وسیله د سیمې درې بودی یا 3D نقشه اخیستل کیږي. بیا د الوتکې په لاندنۍ برخه کې یو فلز موندونکی آله نصب کیږي چې کله الوتکه پر مځکه ناستوي د آله لمځکه 4 سانتي متره لوړوي او په دریم پړاو کې د فلز موندونکي آلې پر ځای یو نو سي یا ګيرا نصب کیږي چې
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رې د خبرونې نیمای تر رسیدلیو. پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هيومن رائټس واچ په یو ریپورت کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال راهیسې له 3 کالونو د کم عمر لرونکو سلګونه ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو د پلان او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. پنځه امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش پر ضد دغلته د عملیاتو دوهمه مرحله پیل شوې ده. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د سرک د غاړې ماین په چودونو کې 14 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په ټپیانو کې 2 پولیس هم شامل دي. هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرۍ ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیدتوري په رسمي ډول ومنله. هغې په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند د کنوینشن په وروستۍ ورځ وینا وکړه. د امریکا د دفاع وزارت د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د هغو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې چې روسي چارواکي یې پراخ بشري عملیات بولي. او د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون تایید کړ چې د تیر کال په جولای او د روان کال په اپریل میاشتو کې په عراق او سوریه کې د امریکا د پوځ په شپږو هوایي بریدونو کې 4 ملکی وګړي وشل شوي دي. دوستانو د خبرونه په پاتې برخه کې یو کله زر غونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه ورېدل شي او ورپسې د ډرامې اړوند بحث خبريږي چې یوسف خان زدرانې کوربه ده.
یو کله زر غونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوال په دې اندېښمن و چې د دوی په کلی کې یوازینې ښوونکې په ګواښونو سره له معلمې راګرځول کیږي او دوی دا عمل جرم هم وباله. اوس راځي واورو چې ناصر او نور محمد ولی جمیل او سعید ته پټ شوي دي.
نور محمد ازان پټکا هغه ته جمیل او سعید رانی پیشول
ورونه سره جوای نه وری رسوا بشو چې کړه نه دیش ول عکس به واخلم.
سعیده هغه لک چا خو روان دی جاناغه نه دی.
هو جمیله جاناغه دی.
هغه لک کارونه هم زیات سول هم په خپل پوله او پتی کې کار کوي او هم بټې ته ځي.
خوشوا د غریب ستونزه خو حل شو.
خدای دې ګل محمد ته خیر ورکړي. جاناغه په دې پوی کړای دی چې د هم خپل تر سره په جایدات کې حق لري.
او سیده خوشو کلی کې چې څه جنجالو نه وو
دې وختونو کې یو په بل پسې حال شول.
جمیله
د دې جوارو پټو ته ګوره باد هم نسته جوار خوري ته به وایې چې څوک پکې دی.
هو جوار خو خوري کومه پیشکه میشکه به پکې وي.
هو دا رانه ده چې څه شوه په دې شنه آسمان برېښنا له کومه شوه.
انډي والا روژه هم تیره شوه چې ووایم ګنګ سي، لکه چې په سپینه ورځ خوبونه وینې، برېښنا چېرته ده وهلکه؟
ته یې مه منه، ما خو سپینه غوندې رڼا ولیده، ستا یې خوښه نو.
ښه ښه سمه ده، ټوکه کوم، صحیح ده.
جمیله، نور ملګري هم رانغلل، راځه چې د جوارو په څنګ څنګ کې روان سو، هغې پورې به د ماښام اذان هم وکړي.
سمه ده.
ما ویل نن مو لږ وخت پیدا کړه چې ملګري وګورو، هغه هم ونیسو،
ځکه ژوند بله ورځ به ورسره وینو. خو زما خندا دې ته راځي چې تا په شنه اسمان برېښنا ولیده.
جمیله، ته خو خاندې، خو زه تر اوسه هغې رڼایي ته حیران یم، هسې ټوکې نه کوم.
مخې ته ښه روانېږه، نه برېښنا وه نه شی، اسمان تک شین دی. او روغتیا، ته دا زردالو وګوره. دې خوا چې راتلم یو څو پاخه پاخه مې له باغ را وشکول.
څه ښه غټ غټ زردالو دي.
راځه راځه، د جومات بمبې کې به یې ومینځو، بیا به یې وخورو.
نور محمده، واخله واخله یو بل قطعه اکسي هم واخله، چې دواړه ښه سره نږدې دي.
ښه ښه،
زر شه چې وځي.
ورونا سره جوای نه وري، رسوا به شو.
وای، لاسونه مې بېخي رپېږي، څنګه دواړه دې خوا ته راګوري؟
ښه ښه، ته دومره مه غږېږه، دا دی اوس یې بل اکسم اخلم. واخیستل شو، پورته شه چې ځو.
مه خوځېږه له ځایه، دوی چې ښه لرې لاړل بیا به موږ لاړ شو.
څومره ګرمي ده د فرزانې پلاره، تیار ولاړې؟ هغه بله ورسۍ هم درسره خلاصه که.
او زرمینې، هوا خو ډېره توده شوې ده، اوړی دی نو د ګرمۍ وخت دی. ښه رښتیا، هغه زما څادر دې موتوکه که
نه؟ نه، تر اوسه مې لا نه دی اوتو کړی. ولې، چېرته روان یې؟
هو، یو ځل د غوث الدین پوښتنې ته ورځم.
ولې، خیرتي ده؟
هم خیرتي ده او هم نه ده. ما ویل ورشم پوښتنه وکړم چې هغه کسانو سره څه وکړه چې د ښځې د کار پاکلی ورته زنګ وهلی و.
هو رښتیا، چې هغه خبره څنګه شوه؟
څنګه به شوي وي، هغه دی غوث الدین تصمیم نیولی چې نورې مېرمن ښوونځي ته نه پرېږدي.
او په هغې خو خبره وم، ما ویل دا به له قاره ویلي وي، له دې خبرې به واوړي. افسه غریبه خو ډېره خپه وه.
خود به خپه یې، زما خو به تر مرګه هغه خفګانونه هېر نه شي چې ملک ستار زما لور ښوونځي ته نه پرېښوده.
او زما خو پر سر سمې نینې کېدلې.
ښه ښه، ورکه وای مې رایادوه، زه اوس غوث الدین ته ورځم.
دا دیم څادر
رایکه. خیر ویسی،
خو دومره زر زر خیرینوی چې بیخی رنگ بدل شوی.
څه وکم، ګرمي ده نو، هر شیبه خولی پی پاکم. لاړم.
ښه ورشه، خدای دې وکړي چې دا ستونزه حل شي.
زه فکر نه کوم چې غوث الدین به بیرته خپلې مېرمنې ته د کار کولو اجازه ورکړي.
ته کوشش وکړه یو څه ورته ووایه چې پرېږدي. وی دې فرزانې پلاره، دا دې در باندې غرمه شوه.
غرمه شوه؟ زه خو هېڅ په وخت پوه نه شوم.
کور ته یې نو ولې ورځې؟ هغه دې تر څو ډوډۍ خوري، د لمانځه وخت کېږي، بیا هلته جومات کې ورسره خبرې وکړه.
ولا تم ښه وای، ورشه خیته ډوډۍ تیاره کړه. غوث الدین کاکا، مونځ دې قبول شه.
خدای دې د ټولو مونځونه قبول کړي.
آمین. غوث الدین کاکا، یو خبره مې کوله.
څه خبره؟ خیرات خو بوی نه یم جانه، کله کې زه روایې ښه به وي. د ډېر خفګان له لاسه مې په سر درد شو، نږدې ده چې وچ وي.
ته صبر چې دا بوټان درته کېده. دا دي
خیر ویسي.
بس د هماغه خفګان پوښتنه مې کوله.
ښه نو راشه چې دې دېواله ته کینو، په خو کې نیک دمه نشته.
کی به نو، ته صبر چې دا څادر هوار کړم درته.
نه نه، څادر دې پاک دی، خیرنېږي. همدغسې به په دې تیږه کینو.
والا کور کې ممدانن راته وویل چې څادر دې زر زر خیرنی.
ښه یې ویلي که نه، تا اوس دا پاک څادر خاورو کې اوارو.
ښه غوث الدین کاکا، د ښوونځي خبره څنګه شوه؟ دا څو ورځې چې ستا مېرمنه درس ورکولو ته نه ځي، جنکۍ بې سبقه کور ته راځي.
راځي به نو، لوی مکتب دی، بله ښوونکی دې ورته ونیسي که نه. تاسې ولې دومره په دې خبرو پسې ګرځئ؟ هغه نوره نه پرېږدم چې لاړه شي.
ګوره غوث الدین کاکا، د کلي نجونې بې سبقه پاتې کېږي، ښوونځی معلمې ته اړتیا لري، او ګټه ټول کلی ته رسي.
یو بله معلمه پیدا شي چې هغو ته درس ورکړي.
نو داسې چې وي په هره خبره کې به د کوڅه ډبو یو یو زنګ راځي او موږ به یې منو. ها
زه د چا په کار کې غرض نه لرم او نه د څوک زما په کار کې غرض لري.
ګوره غوث الدین کاکا، ته تر اوسه په خپله هماغه خبره ولاړې کومه چې په جرګه کې وشوه.
نه یم جانه، زه بیا هم وایم چې زه اوس د دې توان نه لرم چې شوبه په شوبه وګرځم او نه هم کومه واسطه لرم. بس لنډه خبره همدا ده چې نه ځي.
کاکا، موږ په یوه کلي کې ژوند کوو، په دې پوهېږم چې ته نشې کولی دې کار پسې وګرځې.
چې پوهېږې نور به سر نه سره خوږو.
غوث الدین کاکا، دا ورځ په مام راغلې خو په لږ توپیر، سه ډېره اوږده ده. زما لور فرزانه ملک ستار ښوونځي ته نه پرېښودله. زه اوس په دې کارو کې ښه تجربه لرم.
اوس خو هغه د لور د بېغمه ښوونځي ته ځي. او بل ته غواړې چې زه هم خبره ولسوالۍ ته کش کړم؟
هو کنه، او زه پوهېږم چې کوم ځای ته ورشو او څنګه خبره حل کړو. بس ته راسره ومنه
یاره. نه نه، وای چې سر دې نه خوږېږي ولې داغ پرېږدې؟ ته هم خیر وسې چې ما سره دې همدردي وکوله.
غوث الدین کاکا، زه در سره په
حال یم جانه، خپه نشي. زه نور کور ته ځم، په ډېر ناستي مې زنګنونه په درد.
خوښه دې غوث الدین کاکا، بیا هم په دې هکله له ځان سره فکر وکړه.
جمیله، زه دې بدمشه، نن دې اڅخونده نشته. څه خبره ده؟
خدای راده، یو خو مې سودا خلطې ډېرې درندې دي،
اوپن نه
روغه غوندې یم.
راکه یوه خلطه دې ماته، زړه دې بدمشه، زه به در سره مرسته وکړم.
خیر اوسې.
ډېر خو به ناروغه نه یې؟
ډېر ستړی یم، هوا هم ډېره ګرمه ده، کېدای شي د ګرمۍ تاثیر وي.
مشه، دونه ګرمي نه ده، نری شمال لګېږي.
ګناه دې نه ده، ته داسې په موبایل کې مصروف یې چې نه په ګرمۍ پوهېږې او نه په یخنۍ. زه خو ډېر ستړی شوم.
دا د موټرونو تر تمځایه پورې لږ ګام در واخله، چې موټر کې کېناستې ستومانتیا دې وځي.
خدای دادا، زه خو تا ته حیران یم چې ستړی کېږم نه، او په دې غصب موبایل کې بې حده مصروف یې.
په خبرې پسې مه ګرځه جمیله، زړه دې بدمشه، موبایل هم ښه مصروفیت دی.
هی خدای دادا، موبایل خو ښه شی دی، خو دومره باید څوک پکې مصروف نشي چې په لار کې روان یو موبایل کې ګوتې وهي. عجیب ده که چې ځو.
زړه دې مدمشه، نو
مه غږېږه، چابک شه، هغه دی موټر هم راغی. کرانه لاړه، بیا به تر کلي پیاده ځو.
خیر دی نو؟
څه خیر دی، ته خو بیخي زما خبره نه اورې. غټه غوټه دې په لاس کې ده، موبایل کې لام بوختې.
اوف، ته خو یو شیبه صبر وکړه جمیله.
هر وخت وایم چې له تا سره په بازار کې برابر نشم، خو بیا هم برابرېږم.
راجه بدمشه جمیله، یو ریکوست راته راغلی، نوم یې ډېر جالبه دی، پجارو.
هر څوک چې اوزګاره پاتې شي بیا په هر نوم فیسبوک جوړ کړي. او ته څه کار ورسره لرې؟
موبایلونو ته پام ونیسه.
خیر اوسې استاده.
راځه جمیله، موټر کې کښېنه، زبان دا ریکوست قبول کوم.
څوک چې نه پیژنې څنګه قلب لوي؟ راځه کښېنه
جمیله. زړه دې بدمشه، ته خو دې عکس ته وګوره کنه، جنایي ده.
خدای دادا، همداسې چې نوم بې رقمه دی، کېدای شي عکس یې خپل نه وي.
اوس خو مې قبول که.
خدای دادا، که فیسبوک نه سمه ګټه واخیستل شي او سم وکارول شي خو ښه، که نه ځینې کسان ناحقه غلطه شیان پکې اچوي.
نو زړه دې بدمشه، ما خو کوم غلط کار نه دی کړی.
استاده سیټونه دې ډک شو، حرکت کړه په خیر. زه له خیره.
دا
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د یو کلی زرغګونو ډرامې خوګو مینوالو یو بلې خبرونه ته موزه یوسف زدران هرکلای کوم. سحر مو په خیر. درنو اوریدونکو په دې لا چروغ جوړ بوي د دوشنبه پورز ډراما او د جمعې پورز د ډرامې اړوند بحث به په مینا را سره اوري. مونږ هر جمعه دا وخت په ټولنیزو حقوقي تعلیمي او نورو برخو خبرونه لرو چې تاسو لپاره د اونۍ پښتنه هم لري. دا ځل مو پښتلی و چې کڅوک د موبایل یا نورو لارو زورول کیږي آیا دا کار قانوني تعقیب لري کنه. په دې اړه دلته په سټوډیو کې د حقوقي او امنیتي چارو لیو کارپو استاد اجمل سایز سره خبرې کوو او استاد نظرونه د اړیکو لاره اخلو. خغلی سایز سب مننه چې زموږ سره ستړي مشي.
کور مدن
مهرباني. درنو اوریدونکو استاد پان کچوک د ټلیفون څخه غلطه استفاده کوي د چا په تیره بیا د میرمنو د زورونه او د کار څخه د منکې دوه سبب کیږي څه باید ورسره وشي. استاد نظرونه د 0992235440 او 0923255 شمیرو لاره اخلو. کچېره د شمیرې ډیر بوختوي کولای شي 0923010 شمیرې تر ته غږیز پیغامونه پرېږدي چې موږ ورڅخه استفاده کوو. استاد محترم پهل کې تاسو ته راځو د مخ پر ودې هیوادونو کې کپ نور ستونزو ډیر وخت بحث کیږي. ډیر کله د ټکنالوژي سره آشنایي دا موضوع هم د بحث وړ وي. څه فکر کوئ دلته په افغانستان کې څومره خلک د موبایل څخه په درست استفاده سره آشنایي لري چې سمه استفاده ورڅخه وکړي؟ څومره خلک د هغې څخه ناوړه اقتصادي یا ځورونې لپاره بیا استفاده کوي؟
د لوی څښتن په نامه تاسو درنو اوریدونکو ته سلام پوړندې کولو سره اصلا د ټولنې د پرمختګ لپاره یو اساسي او بنسټیزه موضوع ټکنالوژي ده. خو دا چې ټولنې ته ټکنالوژي راځي په مختلفو آبادو کې د ټکنالوژي څخه د استفادې هغه فرهنګ او کلتور هم باید په ټولنه کې موجود وي. او دا اړینه ده چې هغه څوک چې پرمختللې ټکنالوژي واردوي یا دا چې دولتي ادارې یا هغه مربوطه وزارتونه په دې اړه د عامه پوهاوي مختلف او مشخص پروګرامونه او برنامې هم ولري تر څو د دغه ټکنالوژي څخه د استفادې لپاره داسې اقدام وشي یا داسې ترې کار واخیستل شي چې د یوه خوانه ولسونه یا خلک یا افراد اشخاص د هغې په وسیله باندې خپل ورځنی ژوند تنظیم کړي یا د هغې نه د خپل د ژوند د سهولتونو لپاره استفاده وکړي او له بلې خوانه وخت ضایع نه شي او همداراز هغه مؤثره او اغېزمنه استفاده وي. د ټکنالوژي څخه یو هم د موبایل یا ګرځن ټلیفون نه چې لنی کمرغه په افغانستان کې هم تقریبا دا 14 کاله کیږي زیاتو کم چې موجود دی یا 15 کاله او اکثرا د دې څخه د ارتباطاتو د اړیکو اندراز د ستونزو د حل په خاطر باندې استفاده کیږي. اول دا چې یو شمیر کسان کېدای شي د همدغې ټکنالوژۍ نه په دې خاطر چې د وخت ارزښت ورته ډېر مشخص نه یا په هغې باندې ونه پوهېږي یا دا چې په اقتصادي لحاظ باندې د دې په هغه اړخونو باندې بلد نه وي یا دا چې په ټولنیز لحاظ باندې د هغې څخه د ناوړه یا منفی استفادې په اضرارو باندې ونه پوهیږي کیدای شي د دغه ټکنالوژي نه یا فرمثال په مشخصه توګه د موبایل څخه ناوړه ګټه هم پورته کی او د دې باعث شي په ټولنه کې یو نوې رواني یا روحي او بل اخر د ټولنیز نظم د خلل باعث شي.
بلې استاد محترم تاسو ته راځو. اوردونکو مخلو یا اوردونکو رسراړي کني ولي د شاکر په نامه د چې د کوم ځای نه د خپل وای مهرباني په خیر راغلی خبرونه ته. بلې استاد سړی کوم سره وصل دی خبرې وکي.
بلې شاکر فر کنیاړي کنیولین
ډیر په خیر راغلی مهرباني شاکر جان رور. د موبایل یا ټکنالوژي څخه په استفادې خبرې کوو. اتمن تاسو هم ډراما اوریدلې دا او سره بس مهرباني تاسو نظر او رکه پښتنه لري هغه.
بله د رامو خما اوریدل لکه څنګه چې دا پنجره او ځینې کا او چې خپل مرمنه شونځي ته نه پرېښول او شاګردان دا غوښته پاتو به درس به تعلیم باید اول سر سره ادا تکر وکړي چې څنګه چې ما مرمنه یو شی ذکر باید د بل مرمن او د بل لور هم دا غوښته وروزل شي او تعلیم ځکه اول د ټلیفون په اړه چې تاسو خبرې کوئ چې ټلیفون کڅوک فیسبوک ګوري باید سم استفاده ځنه وشي. دا چې استفاده ځنه ونی چې لکه نن زمانی کې چې غلطه استفاده ځنه اخی او کچیر دا چې غلط ځنه واخی دا د دې کشران هم د دا سړي زامن چې دی غلط شیان به فیسبوک ګوري همدغسې به عادت شي او بیا به چې دا ماشومان به لوی شي همدې چې غلط شیان به ګوري. باید هر مسلمان متوجه شي دغه فیسبوک دغه ته چې باید غلط شیان په ونه کتل
شي. تاسو موضوع ته اشاره وکړه، هغه ښوونکي چې مکتب ته نه پرېښودل کېږي په دې خاطر چې خاوند یې زنګ راځي چې تاسو ولې دا پرېږدئ، یعنی د موبایل څخه هغه خلک ناوړه استفاده کوي، د هغې په استعمال نه پوهېږي. فکر کوئ چې که څوک دا ډول استفاده کوي دا ناسمه استفاده ده، دا ټولنې ته زیان رسوي؟
بلې، ولې ټولنې ته خو فصل کې نه نوي فیصد تاوان رسوي، ځکه چې شاګردان ټول اوله روزل شوي دي او په دغه د تعلیم پر لاره برابر شوي دي، او وروسته چې شاګردان کېږي بیا وروسته قضایان پکښې کېږي او په هفتو یا بالاخره په میاشتو تعلیم بند شي او شاګردان شي، بیا دغه شاګردان هم تعلیم ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، بس دغه چې مخته شي مانا بیا خپل درس ادامه نه ورکوي. لکه څنګه چې خیر خو موږ هم د ټولو څخه دا هیله کوو چې باید هر مسلمان خپل بچیان خپل دغه مکتب ته واسي او په تعلیم یې برابر
کړي. ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر موږ واورېدو. خیر اوسې، یو بل اوریدونکی هم لرو کاړي کې نه وشلېدلې، اوریدونکی لرو په لاین کې دی، مهرباني ورور وبخښي چې منتظر پاتې شوي، خبرې وکړي. بله، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني مننه چې اړیکې نیسې. متمن موضوع تعقیب کړی د ستاسو نظر اورو.
او بلې مدران صاحب، زه تاسو وایم زیاتره خویندې یا د ورونو له طرفه ضرورول کېږي، اسلامي کار نه ده، بس دا په الحال دي قانون کار دي، ځوانانه سیاخي دي او هغه دې د فکر یو څه کې چې ښه کار ده که بس بل داسې وایم چې زیاتره د تلیفون نه ناوړه بده استفاده کوي، نو یا په لاره روان یا ته چې اخلي یا صف کې شاکې یا تلیفون لري، تلیفون دی یو مشکل د خاطر چې دا مشکل په حل شي، او بل یا چې بس د خویندو سلام باندې فعالې دي او دې ناوړه استفاده کوي کار نه کوي، نو دې د پپر غورو کې څه شو کې چې دا کار دا کړه بس کار دا زیاتره خوند ته مزاحمت کول کېږي، دا خوند دې له خاطر د تلیفون نه کوي چې دې پردای ورو ځان وکړي او دې د دې لارې خبرې ورسره کوي، دا تلیفون خوند هم یو مشکل ده، دې مشکل خاطر به دې
ځي. څه فکر کوئ چې دوی دومره جرأت لري د چا خبره تاسو له چا فلم برداري کوي یا ناوړه استفاده کوي؟ بل هم تاسو ډېر موضوعات ته اشاره وکړه، دوی په دې پوهېږي دا جرأت چې ورکړ شوی دی چې دوی په موږ پسې نه غږېږي، دا موضوع نه رسمي کوي، یعنې مېرمنې یا لجونې هر څنګه چې وي، کنه دوی وایي چې په دې نه پوهېږي چې دا موضوع قانوني تعقیب لري چې دوی دومره جرأت پیدا کړی دی ستاسو په نظر؟
نو دا ترڅو زه به دا شوایم چې هیڅ څنګه پیږی چې نو کولی شم هغه هم زو دین زه هم تاسو ته کوم، نو دا مو ځای مته چې به تاسو وایم چې دا هم چې دا خوند هم نو دا بل ورځ ته دي ځوانان هم یو مشکل پیدا کیږي، د ما ته یو ځوان زه مته کوم نو هغه دا قسم نو راځي تارې ما چې لاره کا ماوري هغه قسم او دغه خبره د ما کورنۍ حاصله پښتون دا او د ما کورنۍ دا څه چې د روښتن هغه کوم مریض کې چې تاسو ورسید دي چې لکه فکر وکړي نو خو نه
مهربانی، ډیر ښایسته پیغام. خیر اوسې، مننه ستاسو له اړیکې نه او دا چې نظر مو څرګند کړ. استاد محترم، بیرته تاسو ته راځو. تاسو ویلې چې دولتونه هغه ادارې چې دا ټیکنالوژي واردوي، یعنې خلک مکلف دي چې بیا خلک ورسره آشنا کړي. فکر کوئ دلته په افغانستان کې اوس موږ مختلف تلیفونونه هم واورېدل، ډرامه کې هم ښه تمثیل موجود و په هماغه ډول باندې، چې دا روحیه لا هم نشته؟
کاملا طبیعي ده چې په دریم نړۍ هیوادونو کې په تیر افغانستان کې د ټیکنالوژي څخه په دقیقه توګه استفاده نه کیږي، او هغه یو څه د افراد اشخاص چې منفي فکر یا فرض مثال جرمي فکر د ځان سره لري، د دې ټیکنالوژي په استفادې سره بالاخره د خویندو او د بازو دوستانو د ازار او اذیت باعث کیږي، او د هغوی ژوند ور تریخوي یا دا چې مجبوري نو په یو نحو باندې په خپل د ژوند محدود
جوړولو او د دغه سه سنځو را جوړولو معنی لري چې په دې برخه کې بلومړي سرکل کسانګ چې ما مخکورته اشاره وکړه اړینه ده چې د مخابرات وزارت همدارز د کورونو چارو وزارت باید په دې ارتباط باندې هغه اړینې قانوني لارښوونې باید درلودلې خپل وطنوالو ته. خو کچیرته دا موضوع د یو ځوان لخوا نه د ټیکنالوژي نه په استفادې سره یا موبایل یا د فرنسال فیسبوک یا د نورو لارو نه د دې باعث کیږي چې د یو خور یا د دې هیواد د اوسیدونکي د هزار وزیت باعث کیږي دا قانوني لارې هم لري او له نیکه مرغه چې په دې ارتباط باندې موږ اداري واحدونه لرو او هغوی کولی شي چې که چیرته په مشخصه توګه دغه تماسونه یا دغه هزار وزیت ثبت شي په خپل وخت باندې او په همدې اساس باندې دوی هغه اړوند مراجعه ته چې د الکترونیکي جرایم سره د مبارزې اداره په هره قومندانۍ کې موجوده ده که چېرې دوی هغوی ته مراجعه وکړي دغه اړیکې تعقیبېږي او دا د لکه څنګه چې نورو جرمي قضایوي دي همداسې
همدې موضوع بیا هم پاتې کېږو. خو اوریدونکو ته هم زو یا اوریدونکی د سمیع الله عالمي تندر په نامه چټلې تلې زمونږ دپاره سیمه ییزه خبریالي هم کړې ده او د موبایل څخه درسته استفاده کړې ده. باید نن هم حتماً په خپرونه کې ولرو. ډېر زیات په خیر راغلی تندر صاحب له پکتیا نه مهرباني ستړي مشیخ پرونی ته
سلامونه درته ورسېږي. ګران همکاري سوخان ګران تا ته ګران ملما ته زه ډېر ګرام کاران
او ریسکا
ا دې تاسو موضوع نن ډېر غوړه موضوع ټاکلې ده. زه به دوم درته وایم چې ګڼ شمېر خلک دی موبایل دلاري خلک دور حل کیږي. دومره مخدرات زمينه برابر کی یو خدا چې ټول سینکټونه په بل چپن امیر بنجر دستار دی وی اسناد سینکټونه خرڅيږي. همدارنګه دا ستونزې دا کوم شبکې چې ستونزې دي هم حل کول پر رجسٹر یعنی خپل نوم باندې نمبر تر رجسٹر کی او بل مخابرات ټکنالوژي وزارت دا خپل دا پلان پر مخ بوله شي. خو شبکو ولا هم دا کار نه کوي نه پاړي چې
تندر صاحب دا سمې استفادې په اړه راته وایي. استاذ ډېر وخت موږ د هغه سیمې خبرونه را لېږئ نوې پېښې را لېږئ که دا سمه استفاده وشي فکر نه کوئ چې ډېرې زیات تغییر راتلی شي خلک د یو بل سیمې څخه خبرېدلی شي چې تاسو یو ښه مثال یې.
کچېری زه به دومره درته ووایم کچېری په هېواد کښې خلک خاص پیدا کوونکي نو د دې په واسطه خلکو ستونزې بل د خلکو نوره ستونزې هغه که د هېواد په باره کښې وي که د مختلفو شیانوحل کېدلی شي.
بله تندر صاحب ډېره زیاته مهرباني ستاسو اړیکه خرابه ده. مهرباني ستاسو له نظر نه څم خپور کو خیر اوسې. بیرته استاد ستاسو ته راځو چې د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. تاسو ویل چې دا کار عدلي تعقیب هم لري څه قانوني مراحل لري یعنی څه ډول دا پروسه مخته تللی شي؟
په لومړي سر کې خو زما هیله د ټولو موبایل لرونکو څخه دا ده چې د دغه ټکنالوژي نه په مثبت اړخ کې د خپل ژوندانه د سهولتونو د برابرولو په خاطر باندې دقیقه او مؤثره استفاده وکړي. که چېرې داسې وي چې یو جرمي فکر په ټولنه کې موجود وي او بالاخره د افراد اشخاصو سره او د موبایل څخه یا د نورو ټکنالوژي څخه منفي استفاده کوي لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړله اوس په د پولیسو په تشکیلاتو کې د جنایي جرمونو سره د مبارزې په مدیریتونو کې په هره قومندانۍ کې یو مشخص څانګه یا آمریت موجود دی چې هغه د الکترونیکي جرایمو سره د مبارزې آمریت دی. که چیرته کوم وطنوال د دغسې یو ستونزې سره مخ کیږي دوی باید په لومړي سر کې د دغسې اړیکې وخت ځان سره مشخص کړي قید کړي او خپل ټلیفون په ثبت کې کیږي چې څوک چې دوی هزار وضعیت کوي د هغوی آواز ثبت شي او بیا د همدغه مدارکو سره مراجعه وکړي خپل نږدې مرجع ته چې د پولیس سو طبیعي ده چې حوزې موجودې دي یا امنیه قومندانۍ ده هلته مراجعه وکړي او هغوی د دوی عریضه اخلي او بالاخره دغه تماس که شوی وي او په هغه وخت سره مشخصا دا ردیابي کیږي او د دې هغه لاره مشخص کیږي چې دغه شخص څوک دی د کوم ځای نه تماس نیسي. بالاخره د هر قسمت نه چې دغه تماس وي هغه تماس تشخیصیږي او دغه شخص هم د مختلفو تخنیکي وسایلو په وسیله باندې
دوی تثبیتیږي تشخیصیږي او بالاخره لکه څنګه چې د نورو جرایمو سره د سرنوالۍ او بالاخره د محاکمو لار نه چلند کیږي همدارز د پخپله تهدید او تهدید یا فلم ساده نورو زورونه ده او د نورو لپاره د ستونزو جدول دي دا هم د سرنوالۍ او د محاکمو لار نه مورد تعقیب قرار نیسي او حکم بربندی کیږي
قانون مطابق بیا اردن کې چې منتظر پات شوی دیم اخلو چې څو ویل غواړي د خبرونه وخت پای ته رسیږي کپلندو کې راتوي ورستا سوړی کې زموږ سره وصل د مهرباني نجیب الله په نامه اردن کې د مهرباني لیک زر خبري وکي
وعلیکم السلام زدران صاحب سوي ما سند دی ولا زبلونه غندابل سره د شيګان کې دی سیدون کې دا چې باندې غوینه د صرفه
ډیر زیات خیر نه ګول مهرباني پلانډو کې تاسو پیغام نظر اورو
مینه لمنه نه خدای څخه نه کچی یو کس مېرمنې د چلتنه لارې زبردي ورته باید څه قانوني سزا ورسي ورکول شي او آیا په افغانستان کې مېرمنې د نارینه هم د چلتنه لارې زبردي کوي مننه کوم
مننه بس ورسته پختنه به مهرباني استاد
طبيعي دا ورو ډیره جالب پختنه وکړه متاسفانه چې همداس یو حالت شته دی یعنی کله کله انجونی هم داس انجونی ورسته چې هغه بیکاره دی او د ټلیفون لارنه نارینه والکان زوري همداس الکان موجود دی ځوانان دي چې هغه د ټلیفون لارنه انجونی او خپل مقابل یا مخالف جنس
بل اخر
دی دواړه یعنی دواړه د خونه دا کار کیږي ولی پټوله کې دا زورونه دا عدلی تعقیب لري او کچیر ته د کشفی امدارز تقاتی مراجعونه او پاس شي محکمه په دې ارتباط باندې حکم کوي او د هغه حالت مطابق او د نفذ قانون پرانا کی او د جزا ورکول کی
مشکل دې خبره محکمو ته ورسې خلک سړی خپل گریوان کې فکر وکړي مننه استاد لتا سو حضور نه او استاد پیغامونه چوردون کو تم ورسو خیر اوسې د خبرونه وخت پای تر سیګ در نور دن کو لتا سو نوم ډیر مننه چې زمونږ سره عملوي تر خبرونه تر پای پورې 0 وسو شپګ نیوي 0 یو شپې